دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې د کندهار په پرونۍ پیښه چې د دې ولایت د امنیي قمندان او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول ریپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطنپال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ته وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته لاغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت هم منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیي قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوټلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال ته موجود وای د ټسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. بلخواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیښه خواشینی ښودلې. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز دا حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه له قبله وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدراعظم عمران خان له دفتر هم په یوې خپرې شوې بیانیې کې دا برید غندل شوی او دا د سولې دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دا یې خندلې ده. د برتانیې یو جوګپوړی چارواکي وایي د هیله من دی چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
po higam de padaw ta rasidal asana kar naw da intikhabato la para da tayari bahir sunzmun aw za patira da tashaddud da pi khul kabala andikh man yam khuda afghanistan khalak kawlay shi par khpul lastara wrno wo biadi pa pam kida chi da afghanistan da ulisi chirgi intikhabat la ghasni prat da afghanistan pati tulu dridir shulaytuno ki saba yani da tali da miyash ti pati wishtamani ta tar sar shi. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر رسنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدی کتنی ورسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نکړي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې لادرک شو. د ترکی رسنیو د ریپورټونو لمخې نوموړی د سعودي په کنسلګری کې دنه وژل شوی خصوصي چارواکو د ادارې رد کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي وجیټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمریني الوتنو پر مهال نسکوره شوې او دواړه پیلوټان یې لادرکه دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې ال نه هدر ډول الوتکې پیلوټان مخکې له دې چې الوتکه د جنوب لویدیځې کرسنادر سیمې سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري اژانسونو د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې ښایي پیلوټان ژوندي وي، مګر مرستندوی ټیمونه یې تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال 19 الوتکو کار اخلي.
ورسته معلومات ده چې ویل کېږي د کندهار والي تورن جنرال زلمی بیسا چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو په روغتون کې د ژورو ټپونو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. د دې خبرونه زیاته برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته څنګه ده شوې ده، خو مخکې له دې چې د آزادۍ رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. په کندهار کې پرون په یو پیښه کې د کندهار د امنیه قومندان او همدارنګه د کندهار د ملي امنیت رئیس ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې دا پیښه وغندله او وی ویل چې د کندهار د وضعیت د ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزي په مشرۍ یو هیئت کندهار ته استول شوی څو دا پیښه وڅېړي. پیښه داسې مهال رامنځته شوله چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې له امنیتي او ځایي چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې وروسته د وتلو په حال کې و. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. په عین حال کې په یو تازه ریپورت کې چې څو شیبې مخکې راورسید د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدلې وضعیې بللې، خو ټینګار یې کړی دی چې دا پیښه به د دې ولایت په امنیت کې کوم منفي اغیز ونه کړي. چارواکي وایي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکو په ډزو وژل شول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې و. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې د یو امنیتي کانفرنس ترڅنګ خبریالانو ته ویلي دا د رازق وژل کېدو ته په کندهار کې د کوم داسې څه په نظر نه ګوري چې دغلته به په حالاتو کې کوم ستر بدلون راولي. ماتیس زیاته کړې دا خوشنوونکي ده چې افغانستان یو هیواد پال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده، خو زیاته کړې فکر نه کوم چې دا ضایع دي اوږدمهاله اغیزې ولري. نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو په ګډون اغیز وکړي کنه وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کندهار کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. په تیره خبرونه کې مې په کندهار کې د آزادۍ راډیو له خبریال صادق رښتینی وپوښتل چې د پیښې تازه جزئیات دوی ته څه په لاس ورغلي. هغه راته وویل
ورسته معلومات دادي چې ویل کېږي د کندهار والي تورن جنرال زلمی بیسا چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله ساور کړی، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی بیسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی وو. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قومندان وو. زه غواړم چې د تېرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اورېدونکو ته ورکړم چې تېره ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والي زلمی بیسا امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د بهرنیو ځواکونو د کاتې ملاتړ د ماموریت قومندان میلر دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی بیسا، کمانډان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون کمانډان نبی الهام او د ناتو د قدس ملاتړ کمانډان میلر او په جنوب کې د ایساب کمانډان، دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي تر څو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر راوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کامرامین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې، چې په پیښه کې کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی بیسا، د زون کمانډان سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ځانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کمانډو سرتېري هم رارسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خپره وه او خلکو یو ډول آرامه شپه تېره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دي د جنرال عزیق ورور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینی صدارت وایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وي، ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څه هم په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولیدئ؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و، څه ډول و؟
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر خاتمه پورې هغه وخت چې لا هم ملل رخصتې دی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه ده رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي، تازه البته د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې نه دېرش ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکي په توګه کوم کس دنده پیل کوي، دا یو اوږده پروسه ده او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابېږي. خو دا چې د طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و، تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. صادق رښتینی او چې له کندهار یې د پرونۍ پیښې تازه معلومات را سره شریکول. پرون په کندهار کې د ولایت په دفتر کې دننه د یو ساتونکي لخوا په ډزو کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق، د ملي امنیت رئیس چې د کندهار د ملي امنیت رئیس و، ووژل شول. او د صادق رښتینی په رپورټ کې مو واورېدل چې داسې اوازې هم دي چې د کندهار والی چې زلمی بیسا چې پرونی په دې برید کې ژور ټپونه اخیستي وو، نن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده. البته تر اوسه پورې معتبرو سرچینو دا رپورټ نه دی تایید کړی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیز پروګرام ته راځو. تر یوې خبرتیا وروسته د ساده راډیوي مجله خبرېږي.
د تریا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ په اړه راپور برابر کړي.
دا خلک د سي اتفاق او اكو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دی نه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعری پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چار بیا ته د مراد چې د څو اخبارونو کار کوي کنه یعنی د فکر د خوراول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن ترازه دیسکونه لرم.
زرپانه کې به لند کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه د معلومه چې عالم دین اصلا د کوم ځای وو خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلې وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتارا چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیار لسم سرود روسي برخه واوري.
ک په هغه نیمایي رڼا دنیا کې خزي اونجونی هم اوسېږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي دوی نه تم د وفا کولای نشم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
کچری په خوانی استوري تاریخ ته زیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوونو اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار ربل نه واده. اندر په نورستان کې د جګړې د ربل نه واګیخ ورور ګڼل کیږي خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجب ذوق او تند درلودله. د دې په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د خپل باغ کې انګور او نوري میوه روزلې وي چې له انګورو څخه به شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونی لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شو. د خوست ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي ځواینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړ شول. هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خنړی اثر درامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلور ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست د همکار کاری غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
له میلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سره ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه و چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلدار څانګه او درېمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستی، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
روح په قسمونو دغه ضلع منور صاحب مثال غزان نونې سمرخانی انار انګور دا شفتالان مختلف دا خو عادي دغه دی. اوس پیلن دغه هم شته دی، املوکان هغه سابق املوکان دی زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سوې څوک زر کار به اومد لري دغه سوې دی چا سل چا لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوو پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوو یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غرزول بنی آدمان. بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناسته د شیواله چوخاله یو منجار واست.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هر کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیریدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخانه کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیږه هم توږلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیږه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندربن کې په سترو تیږو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیږو کې ورته له تیر شوي ویالي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندرباغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت وه، ډېر وخت وه د تاریخ، هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې ترلاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي کوپر وخت. د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې اګه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنایي دیوال وشي دی یا چار دیوال وشي دغه سمخدار دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دی کې ځان لیوانوم راځي، مثال د شکنان نور موزر دا واشد زنواران راځي، دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کیږي، پټی متظر کیږي دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دی کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډېر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډېر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپله اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډېر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډېر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نوي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسې څه ځواب لري؟
ګورئ، موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور و پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ، ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، د یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهار د ترتیب او دغه سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خوراول. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیغ په نیغه صدمه ده، لکه منگو تاسی اوس پا ادب که ادب دی ادب دا پارا و ادب دا جوان دا پارا و دا طولنی دا پارا دام سیده چه منگ ادب دا جوان دا پارا چه اغا کمزو منگ مشران دی دا طولنی خلق دی اغا دی اغوی توجه را وارو ام پا طولنیز لحاظ ام گوری حقونو پا لحاظ بانی تاسی ولسی ادبیت لستی دی زیاد هر لندهی چه تاسی او گوری هر بدل چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کړي چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې بلې خواته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل نه اغېزمن کېږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شولا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګورې دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، الک بل ځای واده کړی او هغه ملک هم خبر نه دی، بس مال یې ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده، بس یعنی داسې هم شوي دي. یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره یې که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خود سي دی چې د ژوند نقش دغه دی.
یو بل پوښتنه دا کوم استاد چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو د یو شاعر رسالت څه کېدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویلې چې د شاعر یا د لیکوال دپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذقاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نه چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکړ په همدغه شعر و شاعرۍ باندې چې تاسو شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې چې تاسو ځان سره سوچ وکړئ، تاسو کوئ څه، تاسو دا ټولنه کومې خواته وړئ، تاسو د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسو د هغوی لیکنې کته، تاسو د الفت صاحب مطالعه کړی دی، د هغه شاعري مطالعه کړي، یا هم خادم صاحب مطالعه کړي، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسو حمزه شینوار هم شاعري کړي، د مینې خبرې هم کړي،
بالکل
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې تل راسن یو چاته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، مونږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسو خبره وکړه،
بالکل
مونږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپل ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام سرحدونه، تاسو د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې خپل مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم څنګه غم انسان دی د ټولو دی ډیر کم به داسې او غم دغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او په سراتیر شه داسې الفاظ او داسې جمله کې دي چې هغه د دې غرض د پاره چې دغه سبک یو دغه ساتلی یو اصلي ساتلی نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعري وګوري د ښکلا تعریف کړي عبدالرحمن بابا د ښکلا تعریف کړي خوشحال بابا کړي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبي مشر مو هغه بیا نیخ پنیغه خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي خزه په مخه ورغلي غلط کار کړي قوبي مشر دی نیخ پنیغه خبره ورته کړي دا
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو یا مثلا ښکلی شعر څه ډول باید
ګوري دغه ښکلا چې ده دا پخپله د پښتنې ده دا داسې یوه کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغیزمنیږي خو دا چې اوس موږ وایو چې ښکلا څه شي ته وایي څنګه ده نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف موږ ورته نه لرو داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وي که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وي نو همدغه شانتې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی اغیزمنوي خو موږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کړو څنګه یې رامنځته کړو نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل ما سره کې دي شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناونه موږ اغیزمنیږو یو نیغ په نیغ اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کیږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبې ته ناست یو تاسې وګورئ تاسې په خپله د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنې ډېر مینهوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي یو دا احساسات دي یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نه عادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که موږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په ده کې ټوله کې معنی ده او بیا په ده کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا هم داسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اوریدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا موږ او تاسو یو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کې دي چې تا ته خوند درکړي او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهیږي هغوی هغه ښکلاوي چې معنوي ښکلاوي دي د هغه الفاظ ترتیبول د هغه استعاري راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي ښکلې شي اغیزمنې کړي خو عام وګړی به څنګه شي او بیا که خیال کړي موږ راځو ولسي ادبیاتو ته بیا په ولسي ادبیاتو کې چون زموږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسي ادبي ژبه ده چې هغه زموږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسې وګورئ چې زموږ ولسي ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې یا چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکوي دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلا وی رامنځته کی.
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات ولري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راستو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپله، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت مانه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن دغه زه ډیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلوده یو وخت دی، پخواني وخت کې، اوس هم د اوبي هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوي سبک باندې همه ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چا ته ویلی ام ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختي په دې کې ده چې سیاسي موضوعاتو کې زه نه شریکم، متاسفانه دا کار ما نه ده کړی. اکثر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراس دیده چی سمرا وقت پا خپل زون که تاسی دی برخی تور کوایی چی مثلا شعر و شعری بکری زکر تاس خوب سیاست کم زیاد مصروفی است؟
اصلا خپل در شخصیت انسانانو باید تو بودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نی چی نجوری اگه خپل سیاست کم اشتباه کهی زی پدی معتقد ما خپل هم دقه ادب شعر موسیقی دا تکمیلی د انسانانو شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاستمدار که اگه وچ سیاستمداری اگه حتی په سیاست کې اشتباهات کوي، که دی د اغیزې د هغه لاندېني ادبیات او موسیقي او ژوند خپله ژوند ده د ژوند تر اغیزې لاندې چې دی هغه په سیاست کې اشتباه کوي، خپله لوی اشتباهات کوي. د هغه له خاطره زه په دې عقیده یم چې یو انسان چې هغه له ټولنیز ژوند سره علاقه لري او غواړي سیاست وکړي، نو دغه نازک خیالي دغه خپله د احساس قوي احساس د خلکو احساس باندې کوي، خپله شعر او موسیقي د دغه حساسیت احساس کوو ساتي، په هغه حالت کې دی کولی شي ډېر سالم قضاوت وکړي او بیلاری نیسی. سله د رحمی دیر زیادیگی په خلکو باندې کولی سی چی دیر ترحم بلدی او هیز وقت ظلم بونه که په خلکو.
تاسی خپلا پا خپل زوان که عملا ده موضوع څومره تجربه کردی؟
زی هر راز تجربه کمم. زی چی کور که موسیقی با نور ما لکه دا چیز مره ما اصلا از اتا کلا کلا دا بیتکوفن او رو ما بیدی که گمه.
بله.
تاسو هیڅ تصور نسی کولی څونه یو ښه احساس سرته ورکوي او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ژوند کې او د ژوند مفهوم پوهېږم، ولې اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې هغه ژوندي ساتي. دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندي ساتي، او که دا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورقی اړومه اغه وینمه داستانونه د اکرم عثمان می ډیر خوښیږي، خورا ډیر می خوښیږي. په کراتو وایم او هر وری چوایم دغه بیا وری بیا خوان داخلمه. اوس د منگ دا نو ہے نسل دیر بیگان سو ہے دغه مسائل
بله یوازې یوې خواته مخه کی
بالکل یوې خواته او مخصوصا همشیر ادبیات مخصوصا موسیقی حیاتی ضرورت ده انسانانو ته زده وای چې موسیقی باید همیشه خوشاله موسیقی یا همیشه درام موسیقی علم دې لپاره چې کلاسیک موسیقی لري خو کیږي چې هغه لو یو بحر دی چې د سړی هغه روح ته غنا ورکی اغه غنی کی سړی رو
اتمن چې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنې چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنې به ځوان سره کوم وو
په ډیر خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران د غره قند دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نسی اوس خصوصا خو اغه د موږ د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي دلته خورا ډیر مثلا اوس زدیر کم خلق وینم چې دی فرانسوی له آثار سره
بلدی
بلدی چې هغه ترجمه سوی هم دی په فارسی باندې مثلا
سیاست کې بیا نوې سړی ده
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلق همینګوی پیژني دیگه آقا پیرمر دو دریا آقا نلوستل کفر ده سوکه اونو لدی یا آقا وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یا دیر خیست رومان ده اسپانی پی جنگونو بندیلی کلی ده و مقامت جنگونو پی درسم کال آقا نلیوغال آثار دی آقا یو ملک پوری مربوط نیدی یا مثلا جنگو سال دی تولستوی
بله
اغه ټول دنیا ایلولی
هر کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر په ځوانان هم سته دوی ته ولی تاسو پیغام څوی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکي او هم وساتي ځان سره
نو چې په دې اقیده مې چې ځوان نیمګړی ده دوی به په دغه پوس یو ورکړي هڅه وکي کتر سینه د کړی سیاست مدارانو د ځوانانو نو کاسې تر سینه د کړی چې دوی شعر سره ځان اغه کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده مختلف شاعران هم در رقم ادبیات ده هم در رقم موسیقی ده دوی خپل په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپانی په نن نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپانه کمال زموږ د کلی ماشومانو به هغه وخت بی صبرانه انتظار وست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې پوکی ورکول. انغری به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند وو. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خدا کمال ډیرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډیر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي و. مهین پیوندې کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم وو. د لو په مهال به ورسره وو. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه، موږ ته کمال وښیه. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو هسې نه ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړې. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو. دا ځل چې یې کمال ښوده، زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یې به ویل: دا وار ورسره کاپیره اوږدستنه وه. او دم یې کړ، خوله یې خلاصه کړه، له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ، له پزې یې اخوا ستن وویسته: سم جادوګر دی، هیڅ درد ورته نه کوي، دم پرې اچوي، چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه. او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله، او دا ځل یې له دواړو وویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم، سپینه ارمونه یې کاسه مې له اوړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. علمدین کټ کې ناست و. د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل: علمدینه، کمال به راته ښیې. علمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې: نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو، او زما په لاس کې د اوړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قطۍ او دستمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و، سترګې یې راپورته کړې، لور ته یې غږ کړ: زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته، زنبور ته یې نږدې کړه، په تازه ټپ ور برابر شوه او ران وران شو، او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ کتار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي، او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی، او په قوم اورمړ دی چې تر 1340 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابر کړه، او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په چپه کې تبلیغ، پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي، او هغه د زمانې له توپان څخه څه په امن کې ساتلې دي. گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یوه او بل ژبه معرفي کړی دي، او دا هڅه یې کړې ده چې د هغه ټول اثر په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغه دوري نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثر په لټه کې شي، او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل، او د پیرو خان اصلي دریځ او بڼه یې یو څناڅه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. دی د دکن جنگ ته ولېګل شو. رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو.
رشید خان او دولت شاعر پکې تپیان شول. میرزا خان پکې لخپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته خخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکي له دکن شمساباد ته راوړل شول. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمساباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د هغه له دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخې په لندن، پېښور، پخواني شوروي اتحاد یعنی روسیې او کابل کې میندل شوي او موجود دي، چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یوه د پېښور په موزیم کې هم موجوده ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1950 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1450 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیدې، غزلې، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی دی کړی اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، څشوي څشوي د قادر خایسته پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد خنی پاچا د مخننداره.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مگر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، درخ کن که بدن شور تا نور تینگ نشو، روی گرز للاس و خوید مخکتا، خون آرام دی قصه دی اولا ریگ دی، یو ناچا پاید غک تالن دی گلز کر، دی دنیا نیمتی آره چیز پکیم، بس همداز ما دی هستی پتا مانا دا، پتیاره که با اوسیگم تر چو مرشم، ما تا مرا یاد وی دنیا رو خانا، که په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجونی هم اوسیگی نو دوزخ ده، د خزمنو په صفت می باور نشی، دوی نتم دی وفا کولای نشم، پر هغله کر به څنګه باور وکړم، چه مشره یو خزوی کمزوری، ده غی جگلی میدان تا چنگ ولارشم، چه سپاره ده میرمنو پا پولیزی، ده زرین پا آواز که بدلون راغی، دازه لگ پا قهرجن انداز غگیگی، پا چیرک جدیت خکاری لورایا، زدوره ده حوسی پا چیر خرام کری، کک تا مخا مخدری کی داسه وای، هو، د خزی په بولی بزی جگلې تا، هر سرتیره یوی مور دی زیگه ولی، هر سالار تا یوی خزی عشق خو ولی، لخکر طول د خپل مور په مینه مست دی، د وطن مینه پشان د مور د مینه، د وطن او به شیده د مور د تن دی، لکته چه خپل مور پرخته بولی، لکته چه خپل مور پرخته بولی، هر انسان تا خپل مور همداس بویا، دی یوی خزی جفا د طولو نده، طول خزی دی گل بوی پسیر ندی، گل بویا پر خپل دریز بی وفا ندا، ګل بوئی خو استاد رزق د مات کړي چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نشي. استاد عشق دنیا یې زکه ورانه کړي چې آباد کړي دنیا د خپل خلکو پر هغه تر خپل لزان ټبر ګرانو. ستا ټبر یې زکه ستا تر مخ سپک کړ. وفادار خپل وطن ته تر تا ډیره ګل بویا د خپل وطن لوی اتل د هیواد په مینه مست شهزادګۍ وه. ته یې زکه خپل څنګه یې شړلی عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه. نن پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده. د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې. تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه د هغوی کرکه له دې ځایه پیلېږي. هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګېږي بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي. ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ. تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شېبه دښمن شوې د ګل بویې. هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل. هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې. تر دې منځه ستاسو مینه نامراده. تر دې منځه د هېواد مینه شوه کرښه.
د اتوشتمه نیټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.